السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل شوه. نن یکشنبه ده، د زمري اسد درویشتمه د اګست میاشتې 14مه. دا یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري په افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4,300,000 کسانو ته بشري مرستې رسولې دي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته رسول سوي دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې څه باندې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنایعو د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په سفر بوخت دی. باختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکوي چې دغه پلاوی پرون شنبه مسکو ته روان شو. په بیان کې راغلي چې د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تېر یوه کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې په دې موده کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلي، ګڼې ښځې له کارونو شړل سوي او د وزګارتیا اندازه په دې هېواد کې زیاته سوې ده. د شیطان آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي سوی و، د مصنوعي ساه اخیستو دستګاه لري کړی سوی او کولی سي چې خبرې وکړي. د هغه یو همکار پرون دا خبر تایید کړ، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د یو کس لخوا د چړي په ذریعه حمله وسوه. حمله کوونکي پر خپل جرم اعتراف نه دی کړی، خو څارنوالانو ویلي چې دا له مخکې پلان سوی جرم و. یو قاضي په توقیف کې د هادي مطار په نوم د تورن کس د ساتلو حکم ورکړ. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسی سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري دراکیټي حملو تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر زلینسکی تیره شپه په یوه ویډیوي وینا کې ویلي، هر روسی سرتیری که پر دې اټومي بټۍ ډزې وکړي یا هم له دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي، باید پوه سي چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه شي. د دې ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي. په زرګونو نور افغانان لا هم په افغانستان کې بهر ته د انتقالېدو په تمه دي.
اوس نو له ویرې هېڅ له کوره نه سم وتلی، حیران دی ته چې بالاخره به ژوند څنګه کېږي او څه وکړي.
کابل کې میشت د سجاد علي په نوم د یو پاکستانی معاصل کورنۍ وایي چې نوموړی له یوې اونۍ راهیسې له درکه سوی. د تېر یو کال په جریان کې په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالستانو وضعیت ته په یو مفصل راپور کې کتنه کوو.
کم 2,000 رسنیز کارکوونکونه 10,000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی.
په بهرنیو راپورونو کې د اوکراین ولسمشر وایي هر هغه روسی پوځي به په نښه سي چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. د بریتانیا د کورونی چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي او تمه ده چې 15,000 نور هم ولېږدوي. د بریتانیا د کورونی چارو وزیر چې په یوه آنلاین ویډیو کې د عملیاتو د لومړي کلیزې په مناسبت خبره سوې، ویاړ څرګند کړی او ویلي دي چې دوی به د هغو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له ظلم او ستم څخه تښتېدلي دي. دبد اصل کې دا چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر افغان همکاران چې لا هم په افغانستان کې دی وایي چې له ګواښونو او بیرې ډک ژوند تیروي. دا هم په دې اړه تفصیل
چور دوی چور ګمان ته هر
وزارت خارجه مو به ما داده.
په افغانستان کې د ناتو غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د برېټانوي ځواکونو له افغان همکارانو دی. دغه کس چې نو غړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د او دوه درس نورو افغان همکارانو یې شاوخوا شپږ کاله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نورو بهرنیو ځواکونو په ګډون برېټانوي ځواکونو سره په امنیتي او د ژباړې په برخه کې کار کړی دی. وایي لا هم په افغانستان کې دی او له تېرې یو کال راهیسې هره ورځ په ویره او ګواښونو کې ژوند تېرېږي. دا کس وایي تر دې دمه یې زیاتې هڅې کړي چې بهرني همکاران یې له افغانستان څخه وباسي، خو لا یې کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زه ټول هغه اسناد لرم چې په دومره موده کې له بهرنیو ځواکونو سره مې کار کړی، دا سرټیفیکیټ هم لرم چې جنرال میلر راته کړی. اوس نو له ویرې هېڅ له کوره نه سم وتلی. حیران دې ته یم چې بالاخره به ژوند څنګه کېږي او څه وکړم.
وړاندې طالب چارواکو په خپلو بېلابېلو څرګندونو کې ویلي چې د خپل مشرتابه د فرمان پلي کېدو ته ژمن دي او څوک دې له هېواده وتلو ته زړه نه ښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما بیا ویلي د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نیټې پورې یوازې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 چارواکي وزلي او په دې کار سره یې هغه عفو په دوامداره توګه نه ده عملي کړی چې دوی اعلان کړی و، خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پټیل په یوه آنلاین ویډیو کې چې د پیټینګ عملیاتو د لومړۍ کلیزې په مناسبت خبره شوې، ویلي دي چې دوی به د خپلو افغان همکارانو ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي برېټانیا په هغه څه چې د افغانستان خلکو د ملاتړ لپاره یې ترسره کړي ډېر ویاړي. دا په بشپړ ډول له انسانیت سره زموږ ژمنتیا او له ظلم او ستم څخه تښتېدلو خلکو لپاره لازمه کړنه ده. موږ د افغانستان له خلکو سره د باور اړیکه لرو چې زموږ تر څنګ ولاړ دي او موږ به هم ورسره ولاړ اوسو. اغلې پټیل ویلي چې له افغانستان څخه د دوی په پیټینګ عملیاتو کې په مستقیم ډول د 1000 افغانانو انتقال شمیر ثبت دی چې 15000 یې په مستقیم ډول د پیټینګ عملیاتو له لارې ویستل شوي او 15000 نور به وروسته برېټانیا ته انتقال سي. د تیر 2021 کال د اګست پر 15مه نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان د ګڼو امریکایي او اروپایي هیوادونو په ګډون برېټانیا ته هم انتقال شوي، خو لا هم دا بهیر روان دی او له افغانستان څخه هغه کسان وخت نا وخت بېلابېل ودونو ته انتقالیږي چې د خپل خوانیو دندو او فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري د ویرې او ګواښ احساس کوي.
پر همدې مسأله مې د سیاسي مسایلو له شنونکي توریالي زید مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ولې لا هم ګڼ کسان چې په افغانستان کې له بېلابېلو ادارو سره کار کړی له افغانستان په وتلو نه دي بریالي سوي.
د زمونږ هیواد پردیو یرغلګرو هیوادو د ښکار ډګر وګرځېدلو دی دوی د سیاسي ګټو لپاره. کله چې امریکایانو په دوهمې نړیوالې جګړې کې په آلمان اروپا باندې دلته برید وکړلو، د هغه نه وروسته څه بشري نیروی چې وز ځان سره یوړ امریکا ته، او بلې خوا داسې ډله یې په افغانستان کې حاکمه کړله چې هغه د رڼایي او پرمختګ دښمنان دي. پرون یې یو د انګلیسي کورس وتړلو او دغه بشري نیروج دوی د افغانستان او باسي یوې خوانه، خو هماغه خل چې غواړي بیرته د افغانستان ووځي هغه حق لري، ول د ژوندانه حق لري، د ژوند په خطر کې ده. له بلې خوانه د طالبانو یې دوام په افغانستان کې په دې شکل سره دا یو بشري جنایت ده چې نړیوالو له خوانه په دې هیواد باندې ټپل شوی ده.
بل اجازه سب د طالبانو د واک د کال له پوره کېدو وروسته هر لوري ملامتي پر بل لوري اچوي. افغان لوري بهرنۍ لوري ملامتوي، بهرنۍ لوري بیا ملامتي پر افغان لوري ور اچوي. څه فکر کوي چې اصلي ستونزه په چا کې و؟
اصلي ستونزه خو دلته ده چې امریکایان په هیڅ صورت سره نه غواړي چې په دې سیمه کې چین او روسیا واک ولري، او په هیڅ صورت هم نه غواړي چې طالبان د چین د اثر لاندې راشي. دلته لوی بهرنی سیاسي لوبي جریان لري. مقصد د فرانسې، انګلیس او امریکا په دې سیمه کې دا ده چې دوی په هیڅ صورت سره نه غواړي چې هند ته کوم ضرر ورسیږي. دا د دې لپاره چې هند په دې سیمه کې پس له وروسته له روسیې او د چین څخه دریم قوت ده په دې سیمه کې. کچیرته هند وغواړي د چین سره یو ځای شي، دا به فرانسې، اروپا ته او انګلیس او امریکا ته لویه ستونزه په دې سیمه کې جوړ کړي. ولی بیا نو هغه وخت کې چې که هند د چین خواته لاړو، بیا نو نړیوالو هیوادو ته پاکستان ارزښمن نه ده، نه امریکې ته، نه هیڅ هیواد ارزښمن نه ده. هغه مجبور دی چې هند په غېږ کې ونیسي، نو پاکستان د تزیه خواته ځي. او پاکستان واقعا د تویم چې زنه پیګم څومره وخت به دوام کې خپل قبر ځان ته په خپل پاسلای دا
سبا هغه ورځ ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا وکمنی دو کال پوره کیږي څه فکر کوي چې په دې وکال کې افغانستان څه تر لاسه کړل او څه یې د لاسه ورکړل
هیڅ هم تر لاسه کړی نه دی تاسو کوم د یو مثال خو لکه په خوانی جنگی جنایتکارانو چې اوس ټول لړ دی ټول د امریکا د مجاهدینو رهبرانو د طالبانو رهبران دا رسمن دي سي اي غړي دي ولی اوس دا مغه پرونی جنگی جنایتکاران په بهرنی هوادو کې ژوند کوي ادار او مدار او شیرازه د هواد ځان سره یوړل ولی دوی نشي کولای چې هغه د عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي انټرپول پولیسو په وسیله ونیسي او جنگي محکمې ته وسپاري په افغانستان کې وزنه شي چې د خاور لاندې شوی ده هغه عدالت په دې سیمه کې قاتل او مظلوم دواړه په یو سطح برخورد بسره کیږي طالب پرته له وژلو پرته له دینه متاسف په دې چې ولی د طالب په نامه پښتون بدنامه شو طالب پښتون نه ده طالب شل کاله په حقانی مدرسې کې په پاکستان کې روزل شوی د دې مصارف چا ورکول د خپل د غندغه غربي هیوادونو دلته د دوی مصارف ورکوي مونږ د غربي هیوادو د نړیوالو هیوادو د سیمو او ګاونډي هیوادو د سیاسي ګټو او جیو ستراتیژي ګټو قرباني شو هم مو هیواد وران شو هم مو ولسته باشو
د سیاسي مسایلو شینونکې توریالای ځاځایو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
کابل کې او پاکستانی مواصل لا درکه سوي ده دا هم په ډیره تفصیل
په کابل کې د لادرکه سوي پاکستانی محصل سجاد علي تر اشرف علي دی نوموړی د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکی او په کابل کې د سپین غر د لوړو زده کړو مؤسسې د لسم سمستر محصل و ترې اشرف علي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د اگست لومې نیټې را په دې خوا ورک سوای دی اشرف علي وایي هغه لومړی د قرغیزستان پلازمینه بشکیک کې په طب برخه کې زده کړې کولې خو کله چې د کرونا وایروس له امله په هانتون کې قرنطین وځسه د اقتصادي ستونزو له امله یې نور ونه سوکړای چې په شخصي لګښت هلته ووسیږي اشرف علي وایي وراره یې سجاد علي د ځینو ملګرو په مرسته یې کابل کې سپین غر په هانتون کې نوملیکنه وکړه او د خپل قانوني اسنادو په درلودلو سره یې په کابل کې زده کړې کولې د اشرف علي په خبره دوی سجاد علي کابل ته یوازې د لوړو زده کړو د وروستیو دوو پاتې کلونو دورې د بشپړېدو لپاره استولای و سپین غر د لوړو زده کړو مؤسسه په ټول افغانستان کې دوه څانګې لري او بلې د کابل ښار په اتمې حوزې اړوند کارتینو رحمان مینا سیمه کې ده په دې پوهنتون کې درې برخې معالجوي طب ستوماتولوژي او طبي ټکنالوژي پکې تدریس کیږي اشرف علي ازادي راډیو ته د سجاد علي د ملګرو د برېښنايي پیغامونو تصویرونه هم راستولي چې پکې د هغه ملګرو ورته ویلي سجاد علي د طالبانو د استخباراتو ځواکونو له لوري وړل شوی او اوس د کابل ګلبهار سنټر سره نږدې د طالبانو د استخباراتو یو ریاست کې بندي دی هڅه مو کړه د خیبر پښتونخوا د دغه محصل په اړه د طالبانو د استخباراتو د ریاست معلومات ولرو خو ویان دي خلیل همراز ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې تاسو یې بشپړ معلومات راولېږئ پښتنه به وکړو چې آیا رښتیا هم د جی ډی آی ځواکونو نیولای او کنه په کابل کې د پاکستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې تر دې نامه د سجاد علي ځای نه دی موندلی خو له افغان چارواکو سره د موضوع تعقیبوي په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي موږ له افغان چارواکو سره اړیکه نیولې ده د هغه د ځای موندلو هڅه کوو تر دې دمنه یو توانېدلی چې هغه ومومو موږ به د موضوع له افغان چارواکو سره تعقیبوو موږ همداراز هڅه وکړه د سپین غر لوړو زده کړو مؤسسې د کابل څانګې له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو په دې پوهنتون کې یو شمېر نور پاکستانی محصلین هم زده کړې کوي چې د پاکستانی محصلینو د اتحادیې د مشرانو په خبره شمېر یې شاوخوا 1500 کسان دي خو د دغو پاکستانی محصلینو یو استازي چې وایي نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته تایید کړل چې سجاد علي طالبانو باندې کړای په خبره یې د باندې کېدو لامل یې لا معلوم نه دی په کابل کې د دغه پاکستانی محصل د لادرکې کېدو خبر وروسته د هغې خبرې کې چې تیرونۍ طالبانو د انس ملک په نوم یو پاکستانی خبریال چې له کابل څخه یې ویون خبري شبکې ته راپور ورکوه نیولی و چې ورځ وروسته بیرته خوسیسه
سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره کیږي. دې تحول په افغانستان کې ډېر شیان بدل کړل چې یو هم د افغانستان د ښځو او نجونو د پوهنې ډګر دی. له ځینو نجونو زده کوونکو سره مو خبرې کړې.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغو نجونو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومې پاتې شوې.
ځوانم بورا د علي لیسا کې زده کړو په لسم ټولګي کې. لیساس خو مې دا دی چې څلور ورځې په کور کې ناستې د ستنې کارونه کوو. ډېر خوشاله یم، ډېر خوابت یم. موږ نه وایو چې موږ د ښوونځي نور راخلاص کړو، موږ به خوښ ښوونځي ته کړو. موږ به ډېر خوشاله وو، ډېر به ښه اواز پنې کړو. د خپل سنفیانو سره به موږ درسونه ویل. نو اوس شی نو څه په کور کې ناستې ډېر خوشاله یو. د سردردې رالوېدلې ده، سرچخلې رالوېدلې ده، په ځانو نه پوهېږو. په ای فکر وسوچو خو چې دا به څنګه سي مکتب به نن خلاصې، سبا به خلاصې، او دا به څنګه سي. خو اسلامي معرفي دی چې موږ ښوونځي خلاصوو، خو د اواز پورې خلاصې نه دي بندې. زما امیدونه، زما ارمانونه دا وه چې به انجینر سم یا به ماګه مسم او ما دغه ادب پر ځان سوالي خو ونه رسیدل. دا ډیر هرمانونه په زړه پاتې دوه هرمانونه یې زړه باندې وړه. دوه خبرې ما د کلیوالو پر ځان وړي چې موږ وکړه ښوونځي ته کلو کلیوالو کورواله او کلیوالو دا شافه به ټول داسې خبرې راپسې کوله. نو موږ به کلو نه مو پرې شېدلې را ښوونځي ته به موږ کلو دا دې خبرې او تکلیفونه پر ځان وړي. خپل تعلیم هم کول، خپل تعلیم کول چې موږ مو تر مسافر پر ځان ورسوي، تعلیم پر ځان ورسوي. اوس ښوونځي باندې اوس داسې احساس کوم چې ډېر په تکلیف آسات باندې مش په کور کې ژوند او زندگی کوو چې هیڅ نه تیریږي، نه ورځ او نه شپه روان تیریږي. په داسې حالت کې ژوند او زندگی کوو. نو موږ غواړو چې بیرته خپل ښوونځي ته دغه سپشه ولاړ سپشه ایجاب کې ولاړ سو. په موږ هم بخوا په شی ایجاب کړو چې واسه په دغه شی ایجاب کې ولاړ سو خپل ښوونځي ته خپل ارمانونه کړو.
د اوکرين ولسمشر وایي هر هغه روسي پوځي به په نشه سي چې د زاپوريژيا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي یا دغه تاسیساتو د ډزو لپاره د ډال په توګه کار اخلي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي اوکرايني ځواکونه به هر هغه روسي سرتیري په نخښه کړی چې د زاپوريژيا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د دې تاسیساتو چې د روسي په کنټرول کې د پښاو خوا کې د وروستیو پیښو ملامتې ښکېلې خواوې پر یو بل اچوي. زيلنسکي تېره شپه ناوخته په یو ویډیو وینا کې وویل هر هغه روسي سرتیري به چې پر دې اټومي تاسیساتو برید کوي یا له هغه ځای د ډزو لپاره کار اخلي باید په دې پوه شي چې هغه به د اوکرين د استخباراتو د ځانګړو ځواکونو او زموږ د پاوز لوري په ځانګړي توګه په نښه شي. موسکو او کیف پرون پر یو بل د اوکراین د زاپوريژيا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. د هغه ښارګوټي چې دغه اټومي بټۍ پکې پرته ده ښاروالو وویل چې پر دې بټۍ د توپونو وروستۍ ډزې د روسي ځواکونو لخوا شوي، خو روسیې دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې اوکراینی ځواکونو دغه بټۍ ته نږدې د توپونو نه ګولۍ ویشتې دي. دغه وضعیت د ملګرو ملتونو او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې اندېښنې راپارولې دي. دواړو ادارو ویلي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته دي له دغو تاسیساتو د کتنې لپاره اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش بیا دغه راز غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یوه غیر نظامي سیمه اعلان شي. لویدیځو هیوادونو پر موسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوريژيا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي. د زاپوريژيا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولوېدل، خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو مندلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې درې دیش خبریالان توقیف سوي دي. اسدالله الدین په دې تفصیلي راپور کې له تیر یو کال راهیسې افغانستان کې د خبریالانو عمومي وضعیت ته کتنه کړې.
ما مې گفتم چې ما یو ژورنالیست هستم، گفت چې اصل کار زموږ هم د ژورنالیستانو سره ده. دستای ما پشت سر ولچک زدن، چشمای ما با یک تکی سیاه.
وارث حسرت د هغو په ګوتو شمیر خبریالانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقیف د محال کیسې له ازادي راډیو سره شریک کړي. دای چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول وو د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقیف شو او درې ورځې په بند کې تیر کړې. خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
دمیرا وقت که ما را می بردن توهین ته
پر لاره چی بیولو توهین او سپکاوه کوه بده خبری کوه ویلی چی تاسو پا دی رنجرو موترو کی دیر ناس وی ویلی چی تاسو دو پخانی نظام پاتشونی او جاسوسانی لگمی چی غک پورتا کر پا لغتوی وحلم زمال سونه ترلی و نو در دونمی دیر احساس ود
حسرت وای دای تو ساعت شش درک سیمه که دی ملی امنیتی و دفتر کی و او بیاستر گتره لی ده بگرام زندان تا ولیک دول شو نموړی د توقيف د لمړی شپې یو کیسه کوي
په یو اتاق انداختن یو اتاق یو سلول بود و درې سلول
زید زندان په یو تنگ خونه کې واچول په دې سلول دوله خونه کې تشناب هم ماته د شپې لوبیا وچړولې راوړه لوبیا خراب و او ما ونه خوړه کله چې دوی د لوخو ټولولو په سراغ لل نو وی ویل ولدې د مجاهدینو ډوډۍ نه د خوړلې بیا یې په چپیړو وهلم پر شای په لغتو وهلم ټول درې شپې مو په همدې وصیت تیر کړې دوی به هر دو ساعته وروسته راتلل سپکاوی او کنځلې به کولې
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقیف کې تیر کړې خو وایي بې له دې چې جرم یا ګناه معلومه شي بیرته خوشې شو اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چې د طالبانو توقیف تیر کړی دی دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وایي خو زیاتوي چې زندان طبعا ستونزې لري
سترګې راته وتړلې او زه یې بوتللم او هلته ورسره وو دوه درې ورځې مې سره تیرې کړې خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري او زه دا تقریبا څلور ورځو درې شپو کې ونه توانېدلم حتی تلیفون ته لاسرسی مې هم نه درلود کورنۍ مې هم نه پوهېدله چې زه چیرې یم
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د له ټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه خو هېڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګروو دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلې بلکې ازادي راډیو موندلې چې د موده کې څلور دیرس خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقف شوي دي د دې موندنو له مخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنې نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي پر کابل سربیره په هرات کې دوه فاریاب کې څلور پکتیا کې یو اورزګان کې درې او د غراس هلمند بلخ کندهار او کاپیسا کې هم یو خبريال توقف شوې دی د توقف شو شمیر ممکن لدی هم لوړ وي خو موږ یوازې هغه راخسته چې نیولې رسنیز شوی او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه پر خپل وی پانه ثبت کړی وو موږ په کابل ولایتونو کې لکتر لګ 15 نورو توقف شو خبريالانو سره هم خبرې وکړې خو یو هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي دوی ویل کې غاګ او نوم خپور شي ممکن د سر په بای ورته تمام شي یو خبريال چې مونږ خپل غاګ نه خبرو وو ویل
زه د طالبانو په توقيف کې به دلیل شکنجه کېدم زما په لوس سب شب د زندان یو ساتونکو په بوتونو خاطه بلاندی بسمند زما ک لا پاسه بده زندان د ساتونکو پښه او منځ کې به زما ګوچوي ډیر درد را باندې تیرېده په پلاسه زما د بدن مخصوص غړو ته شکنجه را کوله کله به میچ و پښتل ګنامه څه ده ویلې ګناجی چې معلومه سي بیا وګور
یو بل خبريال هم همداسې کیسه راته وکړه
زنه جې دوه میاشتې بندیوم زندان کې می سپکې سپورې ولیدې هیڅ ګناه مې نه و اخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه يم خوش یې کړم خو په زور یې اقرار را نه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونه کولې
د فارین پالیسی خبريال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسه رسنی ذکرې هغه چې 13 جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله څلور ساعته کې نیولې و او ورته وویل که بخنه و نه غواړي زنداني بشي د خبريال 2021 کال کې ځینو راپورونو کې ادعا کړې و چې د طالبانو یو شمیر قمندانان په زوره وړې نجونې ځان ته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هغه مهال ویل د خبريالې د شوو ادعاو ثبوت نه درلود نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنکړه د خبريالانو ملاتړي بیا وایي د رسنیو د اصول لمخې خبريال یا خبرياله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ورپګوته کړي پر توقيف سربیره د تیر کال د اگست 15مې چې طالبان پکې وخت ورسېدل د سک کال تر همدې نیټې پورې لکتر لګه ديار لس خبريالان وهل شوی هم دي د خبريالانو ملاتړ بنسټونه د خبريالانو د وهلو عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال زواکونه یادوي پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبریالان وژل شوي چې یوې د آریانا تلویزیون خبریال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبریال محمد هارون نیرومند او دریامې هم د رها خبری آژانس خبریال علی رضا احمدی وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه. محمد هارون نیرومند د بېوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې او علی رضا احمدی د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. له خبریالانو سره د شوې زور زیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. دغه راپور کې چې د تیرې جولای میاشتې په شلمه خپور شو، د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند پیښې 133 ښودل شوې دي. په دغو پیښو کې د 163 هغو مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوی. په دغو پیښو کې 122 هغه د سملاسي نیول کېدو او توقیف، 85 د ناوړه چلند او 3 هغه د ګواښ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولي خبریالانو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څیړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یو موضوع چې د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبریالان شکنجه شوي دي او دغه راز پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې ښځې هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو په شمیر یو شمیر نجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړ شوي چې د خپرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. د خبریالانو سره د دغه زور زیاتی قضیې مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریکې کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسؤلانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمېر خبریالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شوو خبریالانو قضیې د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
استخبارات یا د کشفی ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کیږي چې هغوی هیڅ نوول اطلاعات فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره یې هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري. هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي. هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړیږي.
خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بندې شي. د دغې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یوې سروې له مخې نږدې 50% رسنۍ بندې شوي او زرګونه کارکوونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 213 رسنۍ بندې شوې دي، چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکو نه 1000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسؤلان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسؤلان او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته دې د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبریال خالد قادری، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسؤل مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسؤل جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدی هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالحمد د هلمند څخه ورځ ما د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې دا مرکز لشکرګاه او د کلایبوس د کلا تر مابین چې کوم سړک دی دا ډېر سره خراب دی. موږ ډېرو سره په تکلیف یو. کنډو کپار دی، یو پاولار دی کینی ومنی چې موږ په یوه ساعت مرکز لشکرګاه ته زه ورازو. حال دا چې دا ښه تاریخي ځای هم دی. د لوړو مقاماتو څخه مو هیله دغه ده چې دغه د سړک غمخوري وکړي. مخکې هغه د کرزي صاحب په حکومت کې ډبرو سره جوړ شو نو ډبرې اوس ځای ځای ختلې کډي کډي دی ډېر سره خراب دی چې نور کنی یو د جغلو کار کې وکړي هم صحیح ده یو پا دغه لار د موږ یقین ومنه چې په یوه ساعت کې زه ورازو.
زه مولوی محمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پیغام دی د طالبان لوړ پوړو چارواکو ته ورسیږي. زما د طالبان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا پیغام دی، دا غوښتنه ده چې د خپل رادارونه دي فعاله کړي او دغه دې پیدا کړي د تیاریو ضد چې دا هېواد تیاری راوړي پر دوی باندې ټنکان کوي او بمبار کوي، دوی دپه نه لري.
ابراهیم دولزی د کابل څخه تماس کوي. تاسو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه ورسیږي. زه د اسلامي عمارت نه دا زما خاصه هیله ده چې په کابل په وزارتونو کې یا په ریاستونو کې یا په پوستونو کې غیر مسلکي خلک مه ګماري، هغه خلک وګماري چې مسلک ولري، پوهه ولري او ډیپلوم ولري، چې هېواد او دولت ته خدمت وکړي او هېواد او دولت پر مخ لاړ شي او اقتصاد جوړ شي. او دغه منګه داسې اورېدلي او داسې خلکو نه چې دوی داسې کسان ګماري، خپل خپلوان برګري او دا پوستونو کې ګمارل، دا به یو خیانت د نظام سره، دا به یو جفای او د امیر المؤمنین د امر سره اړونه به وي. باید چې ټول افغانان یو وي، افغانان باید کار وکړي، افغانان وطن ته، هېواد ته، او دا به د هېواد په پرمختګ کې هیله لري.
او اوس هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو بیا. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیونه او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لورو پرتو سیمو کې هم اړه کسانو ته رسول سوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه چینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. د شیطانی آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي شوی و، د مصنوعي ساه اخیستو دستګاه لرې کړی شوی او کولی سي چې خبرې وکړي. د هغه یوه همکار پرون دا خبر تایید کړ خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې په ورځ په نیویارک کې د یو کس لخوا د چړې په ذریعه حمله وسوه. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونه به هر هغه روسي سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په روسیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او پتیرا بیا د ورکوسو او پیداسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو سلامونه او شې شپې ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر شان تاسو ته برابر کړې او وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، په هر ونه کې موږ تاسو له خوا پیغامونه را رسیږي چې یو شمېر یې نیوی وی او یو څه یې تکراری وي، یعنی چې موږ ته ځینې پیغامونه د لومړي ځل لپاره را رسېدلي وي او ځینې بیا د هغو اوریدونکو لخوا چې پیغام یې پخوا هم خپور شوی وي را رسېږي. نو موږ تابان د لومړیتوب حق دغه نوي پیغامونه ته ورکوو، یعنی چې موږ د خبرونې په سر کې هغه پیغامونه خپرو چې د لومړي ځل لپاره موږ ته را رسېدلي وي. خو د دې معنی دا نه ده چې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په تکرار یې خپل پیغامونه را لېږلي وي نه خپرو، هغه هم خبرو خود پروگرام پورستی برخه کې. نو ځکه تر سوچي ستاسو خپلوان او دوستان نه وی پیدا سیوی، تاسو کولای شئ چې خپل پیغامونه موږ ته همیشه راولېږي او موږ یې خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو عزیزان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلو چې ستاسو د پیدا سو عزیزانو په حق معلومات راکوي.
سلامونه خدای آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، زه جاوید احمدی مده پلازمینه کابل د بیسوګل سوالینه د پکتیکا یو نه کلن هلک چې نوم یې سباوند د پلار نوم یې حجی ګل ده وایي چې د پکتیا د زلزله کوونکو نه را نظر کسوي د کغوا چې بیرته ترلاسه کی نو ما سره د پدغه شمیره اړیکه ونیسي چې پر واغیا ودی وشپیت نه سو وڅلوي خاله الفاظو کې وایم چې پر و دریو شپاګو نه سلور و ډیر مننه د پیغام د خپرېدو په هیله خو وخت لري لامه مل
بلی السلام علیکم روشن سے مخترم سلام تا تا دوکی ازادی نا دورکو عزیزانو خبرونه اوری ټول منوال ته خاص زنګړی سلامونه کوم بدی هیره د سید جامع به پرتن وی چې جوړ بوی راتا یو زل بیا ډیر مودې بعد ایمل نګر هره راغله ما نګر هار ولایت نا زمونږ ولایت نګر هار او سخود ول صالح دخت می مشوم پیدا کړی چې کامران نه میږي پلار نو میستاک یاري دغه مشوم کده هر چا وی اته کال عمر لري تور جامع پرتن دی او بس جاړ یاره شکور کدار چا مشو دغه ما ترې په دیش مې ریډه مهرباني دی وږي زنګ وخی سپر وسته وش پګ نه شپښ پېتا سالوراتیا دندریاتیا مېرا زل بیا وای سپر و نه شپګ 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 اته سالور اته درې اری باش مېرا ورته وای ما سپر شپګ بیا اتا بیا اته شپې ته سلامونه هلی احترامات عبدالحق هجران یم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه دلته د کامې ولسوالۍ کې مراد علي لیسې ترڅنګ مګ سهار لږ بجې یو ماشومه پیدا کړې ده چې نوم یې اقرا ده سری جامې پر تندې غټې سترګې دي دغه ماشومه چې ده د پنځو شپږ کالو په عمر کې ده د دې ماشومې د پلار نوم چې دی الاګل دی او د ورور نوم یې عبدالرحیم دی که دغه ماشومه د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي 0 28 23 9 22 یعنی 0 8 2 8 9 0 0 2 2 او بل شماره ده 0 8 3 3 1 2 یعنی 0 8 3 8 3 1 2 نو په دغه شمیرو دی موږ سره اړیکه ونیسي د ازادي رادیو څخه مننه کوم
سلامونه روشن صاحب محترم تا تو بیا د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته خاص سلام کوم وخت په خیر زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په پیدا شو عزیزانو کې پیغام پریدم دا چې زما د کاکا زوی یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم یې بلال دی د پلار نوم یې سید محمد دی توری جامې پر تندی سری خپلې دي دغه کوچنی کله هر چا وی د انساني همدردۍ لمخې دي ما سره په دغه دوا ټلیفون غبر ګشمیرو اړیکه ونیسي اتصالات شماره وایم چې واتس اپ به هم شته 0 3 10 14 499 بل شماره وایم 0 8 9 8 21 ولس یو ځل بیا شماره تکراروم 0 3 1 0 1 3 1 4 9 9 0 8 0 8 9 2 1 1 روشن ته محترم له وخت را کول مونړی من نه تا ته خو وخت شي دی الله عمر
سلامونه ظاهر روشن رو پرتا وایم څوک چې هوګ دی ازادۍ سل اشاریه 15 تم نه پیغامونه اوري د ورکو عزیزان ټول ته خاص یو زنګړی سلامونه د ټلیفون لګی ته یو ور بیا زراغله بلال تنهایم د ننګرهار نه دا غلطه زمون سیمه کې مون یو کوچنی پیدا کړې د مې مبارک چارباغ کې نو کداغه کوچنی د هر چا یو خپل نوم مدثر خای د پلار نوم مرویس خای نو په دغه د اړیکو شمارو د مونږ سره تماس ونیسي، نو چې خپل کوچنی ترلاسه کړي سیل کې واټس اپ شماره ورته وایم افغان دي سین چې واټس اپ هم پرې والی 0 14 411، یعنی 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دوشپیت دوادیرش یعنی سپر و ات یو شپاگ دوا شپاگ دوا دری دوا روشن شمار سپر و سا شپاگ نوی شپاگ شپیت سالور اتیا و اتیا یعنی سپر و نخ شپاگ 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 ات سالور ات و پای کې افغان بي سیم شماره ورته بیا مویم چې واتس اپ پېشته ده نو په دغه عکس نمبر لیږل کېږي صفر و صفر یو و یو سالور سالور یو یو نو طاهر روشان رور دا پیغام په بار بار نشر کړه چې دغه مدثر ماشوم خپل کورنۍ ته په خیر او خوشحالی ورسیږي. نو طاهر روشان تا نه سخت زیاته مننه چې دغسې خپرونې جوړوي او خلک پکې خپل کوچنیان لاسته راوړي. ژوندی دی، مننه.
بلې، السلام علیکم روشان صاحب. سلام تا ته ټولو اورېدونکو ته. په دې هیله چې خبر وایي وصل شوم د سر ارمان د چفرهار ولسوالۍ نه. دغسې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی، نوم یې احمد ولی دی، د پلار نوم یې عبدالرحمن دی، په جلال آباد ښار کې. دغه ماشوم چې د هر مسلمان ورور موږ سره دی، په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ټینګه کې د مهربانۍ له مخې. لومړی کې روشن شماره ویم صفر نهه اویا پنځه شپېته اته ویشت څلور سوه اته پنځوس. بیا اتصالات ویم صفر اته اویا اوه څلوېښت اته دېرش اوه صفر اته اویا اوه څلوېښت اته دېرش نهه سوه یو نوي. روشن شماره بیا وایم صفر نهه اویا پنځه شپېته اته ویشت سالور سوا اتا پندوس.
سلامونه نیکی هیله د آزادۍ رادیو کارکوونکو مینهوالو ته. زه سید مقبول محمدین د کابل څخه مننه. موږ دلته یو ماشوم پیدا کړی د عبدالمتین په نامه د شپږو کلو به لکه سادي تکتي پم لري. تور بوټونه تورې جامې پرتن دي. ګرځا خپلوان هر ورځ مغه اوري نو ماته په دغه شماره زنګ وهي. نمړه انډین شمېره ده سکر وایا اتیا نهه ویشت شپږ سوه اتا اویا یعنی سکر دو تیرے وو ات سکر و نه شپگ و ات بلا شمیرا ورتاو ہے میں سکر و آگیا یا سلو پنز ات ویش دو نوی یعنی سکر دو تیرے وو یا سکر پنز دو ات نه دو بس کار سب مغالوری بس مدر بدل سمانو دنگو ہی نخدا اکسالا.
ګران اوریدونکو، دا ستاسو هغه پیغامونه چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوي کسانو په باب زیری راکړي. ستاسو څخه مننه. اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او عزیزانو په لټه کې دي.
سلام علیکم. زه د مساکلات مستری سید ګل خبره کوم. بعد سلام، ما یو ورک زوی دی چې تقریبا څوارلس کاله زیات کم دونه بې کېږي انشاءالله. ورک دی د روژې لسمه ورځ د کوره وتلی دی. نمبر یې دغه دی، دغه زما نمبر دی، صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دوهم نمبر صفر و صفر څلور دوا یو دوا پنځه اته. دغه یسیم نمبر دی، هغه سالات دی. بیا د دوم پلا د پاره صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. یسیم نمبر صفر و صفر څلور دوا یو دوا پنځه اته. دغه په دغه نمبر باندې چې څوک ما ته زنګ ووهي او داسې وي چې بهره یې لږ انټې راکړي چې سمدم که معلومات لري ورک دی چې څوارلس کاله زیات کم دغونه به کېږي چې ورک دی. د محمودالله د مساکله ولسوالۍ د تخته پل اوسېدونکی دی، د مستري سیدګل زوی دی. سلام علیکم.
السلام علیکم، څنګه ښه بخیر؟ زه د هلمند ولایت خبرې کوم، محمد حسین. زما دوه بچخالګان دي، زما د پلار یو چې دی لالباس په نامه دی او بل د توراباس په نامه دی، دا هم چې ورک شوی دی. که دغه معلومات هر چا پیدا کوي ادرس دغه زما او ټلیفون ووایي نو جایز ورکوو. دغه زما دغه زما زنګ ووایي.
ګران وروره محمد حکیم خانه، تاسو په خپل پیغام کې د خپل ټلیفون شمیره نه وویلی. موږ همیشه د ګرانو اوریدونکو څخه دا هیله کړې ده چې لطفا خپل د ټلیفون شمیره په خپل ووایي، نه دا چې په دغه شمیره ماته زنګ ووهي. ستاسو شمیره زموږ اوریدونکي نه ویني او کله کله ستاسو د شمیرې پیدا کول په سیستم کې هم اسانه کار نه وي، خو ستاسو شمیره د نیکه مرغه موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه او زه به یې وروسته اوریدونکو ته ولولم. خو بیا هم د ګرانو اوریدونکو څخه زموږ هیله دا ده چې د مهرباني له مخې خپله شمیره په خپله ولولي. مننه. د محمد حکیم د ټلیفون شمیره دا ده 0 5 5 4 2 5 5 8. یو ځل بیا تکراروم 0 5 5 5 4 2 5 5 8.
سلامونه ونی کینم روشان سیر تایس لوکی دا درې لسکو دا برنامه او ټول اړوندو ته سلام کوم. اله چې څه بیا جام پرې دی نو علمنا نه پیغام لري زمو زوږ یو دوست درې میاشتې مخکې له علمنا له تنه درک شوی دی. دا غمامت په نامه دی د بلادي اکازی دی کې هر چا ته په اړه معلومات یا نیم څوک د په اړه معلومات لري نو زما سره د مهرباني زمو په دغه لاندې شمیرو اړیکه ونی چې په شمیرې وایم 0 5 5 2 4 9 1. چی پون بل شمیرم وایم 0 1 0 5 5 2 4 9 0. او اتصال شمیرم وایم 0 1 3 1 6 9 1 2 5. شمیره در بیا تکرار اومه
0 1 0 3 5 0 1 0 3 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 که چاته معلومه د شمیره سره د اړیکه ونیسي 0 8 3 3 5 5. شمیره د بیا تکراروم 0 1 1 3 8 3 0 5 5. باقي ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
سلامونه نیکی هیلی ګلونه احترامات می منظور قبول کړي. روشن سپتا تھا او بیا څوک چې غوږ دی ازادۍ رادیو ته ټولو خوګوریدونکو ته د ټلیفون پر لیکه در سره راغلی رهبر وقادم او بیا لنګرهار زمونږ یو تن ملګری چې عادل د حیات الله زوی او تقریبا دغه دوه درې میاشتې کېږي چې د ترکیه په لاره کې نادرکه شوی دی. که هر چا ته د دې په اړه معلومات وي نو د انساني همدردۍ او مهربانۍ له مخې دې له موږ سره په دغه شماره اړیکه ونیسي. شماری وایم 0 3 0 6 1 0 6 1. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 8 0 2 6 1 2 6 1. بله شماره وایم 0 8 0 6 5 2 1. شماره یو یو وایم 0 8 2 5 6 2 0 1. مننه د ازادۍ رادیو څخه چې زموږ پیغامونه نشروي.
سلامونه نیک هیل احترامات روشن سے محترم تا او د ازادۍ رادیو د ورکوشو عزیزانو د خبرونې کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خالد خوګیاڼی یم د ننګرهار ولایت د خوګیاڼو ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. زمونږ یو ملګری چې نوم یې کامران د پلار نوم خیر الله دا درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه ناستک شوی دی. نښې نښانې ډېر ډول دي. عصبي تکلیف لري، شنې سترګې غنمرنګه رنګ لري. که هر چا ته د هغه په یا د هغه کوم دوست زما غږ اوري
نو ما سره دې په دې دوه غبرګو شمېرو باندې اړیکه ونیسې. د ټلیفون شمېرې وایم، لومړی تلاش شمېره وایم 0   1 9 5 2 0 اور افغان شمېره وایم 0 　  5 2 0 9 ایتالیا شمېره بیا وایم 0　　  8 9 5 0 2 افغان شمېره 0　　  0 0 2 5 1 5 9 5 روشن سے محترم تا نه هله کوم چې زما د پیغام بار بار خبرونه تینه شرکای او تاسو ته باقي څه وخت نه غواړم خو به پامم.
سلامونه نه کېلې د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته. زه صد رحمان د کابل د ولایت د سربي د ولسوالۍ یو پیغام پرې دم زما یو ځای دا چې نعمت الله دا د تار نیم صد رحمان دا د لس میاشتې کې څنګه درکاسه ده. که چاته د په حق له معلومات یا د خپل د اعلان اوري نو په دغه نمبر دې موږ سره اړیکې ونیسي. 0　　  1 8 2 3 4 که د تلیفون شماره یو ځل بیا 0　　 1 8 1 4 2 3 والسلام ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، زه فضل محمد د کونړ د ولایت څخه تاسو د ازادۍ رادیو ته پیغام پریدم. اول خپل سلامونه وړاندې کوم. بل سلام از ما زوی ایمل د فضل محمد زوی د دولسم د سرطان د 401 نیټې څخه د کونړ ولایت څخه نادرکه شوې ده. د هلک عمر 15 کاله ده. لږ ذهني توازن یې ګډوډ ده. شنه کالي په تن کې دي او د کورنا د کاسره د اسد آباد د خار نه درکه شوې ده. یو پیغام څو ورځې مخکې د کابل د خار نه خبر شو چې درې تنه پیدا شوې دي. هغه لایم او هغه ویلو هغه ورور زما پیغام اوري. هم دغه زما خپل تلیفون شمېرې ته هم که دغه تاسو یا د جلال آباد په خار کې او یا د کابل په خار کې او یا د کونړ په ساحو کې چالیدلې وي په دغه لاندې شمېرو ته د الله د رضا لپاره زنګ ووهي. شمیرې دې د اریوبا 0　　  9 5 5 2 1 5 تکراروم 0　　 9 5 5 2 1 0　　 1 6 6 0　　 1 6 6 0　　 1 6 6 0││ 1 الله رضا د پاره ته دوباره دوباره تکرار کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم روشن صاحب محترم، سلامونه تا ته او بیا غا خواږه چې تعقیبوي دا زبردست خبرونه ټول ته ځانګړي سلامونه. بس چې یو ماشوم دی چې نوم یې شیرزی ده او یو څه ناڅه ساده ده، د سردار اغا زوی ده چې تقریبا 2 میاشتې کېږي چې له کوره نادرکه شوی ده او نه خودی رنگا جامع پتن دی، یو قنداری خواله هم پسر ده او که چاته هم معلوماتی پداش میرو دی ما سر علی کهو کی زه حکمتلا خوشحاله ما کابل نه ما شمیری در توای ما 0　　 8
گران اورور حکمتلا خوشحال ستاسو دغه پیغام تر اخیره نو ثبت شوی او ستاسو د ټلیفون شمیره چې تاسو غوښتل و وایست په ماشین کې بشپړه نه درغلی. نو د مهربانۍ لمخې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړی او خپل شمیره هم په مکمله توګه و وایست. مننه.
سلام علیکم تای روشان صاحب. تاسو سلام ان تای روشان آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او د دوم چې دا وخت نه راغوري. سلامونه وایم، زه احمد کندهاري د کندهار ولایت څخه د عمل لیلمن څخه خبره کوم. سر ما د اقاز یو رب کې د شپږ وکال کې د کندهار څخه ورکو وی دي. کندهار د باغ ټول نسیمه سره موږ چې را چاته معلومه یا چایل دلی ماته په دغه نمبر زنګ وي. زما ټلیفون نمبر دی 0　　  9 5 7 1 نمبر ته واره بیا وایم 0　　 3 5 9 8 1 نو دغه زما نمبر دی. تای روشان صاحب تاسو هم دغه دغه غواړو چې زما پیغام نه شیر کړئ. څو واره نور مو وخت نه نوسم. خدای تعالی
سلامونه نیک هلی احترامات د رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. ظریف خان نبیزاده یم د ننګرهار ولایت څخه. یو کوچنی ماشوم د ننګرهار بیسودو ساحې څخه نه درک شوی دی چې عمر یې تقریبا شپږ کاله دی. نوم یې عبدالله دی. د پلار نوم یې ناصر دی. ستوري جامې پر تن دي. که د دغه کوچني په اړه هر چا ته معلومات وي، د انساني همدردۍ له مخې له موږ سره بلاندې شمېرو اړیکه ونیسئ او دغه کوچنی موږ ته وسپارئ. لومړی اریبا شمېره وایم چې 0 شپږ څلوېښت 50 520. یو ځلې بیا تکراروم: 0 5 4 5 2 6. روشن شمېره: 0 9 8 9 15. یو ځلې بیا وایم: 0 9 8 0 6 1 9 1 5. اتصالات شمیره چې په دغه باندې واټساپ هم استعمالیږي او په ټلیفون کښې هم استعمالیږي: 0 9 10 1 3. یو ځلې بیا وایم: 0 8 9 1 0 1 3. دغه واټساپ شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 9 10 ازادي راډیو څخه یوه نړۍ مننه. خیر دی چې زما دغه پیغام بار بار نشر کړي چې تر څو دغه کوچنی موږ ترلاسه کړو. تاسو ته ښه وخت.
سلامونه روشن سی محترم، تا ته او د ازادۍ راډیو ټولو خوږو مینهناکو اورېدونکو ته هیله ده چې ټول به راترک روغ یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه. زموږ یو تن خپلوان چې په نوم د شفیق الله د محمد حسین زوی 8 میاشتې کېږي چې د لوګر ولایت برک ولسوالۍ څخه نادرکه دی. نو که هر چا سره یې معلومات وي په اړه د مهربانۍ له مخې کولی شئ له ما سره په 2 فعالو شمارو اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېرې درته وایم: 0 8 3 8 9. روشن شماره ده: 0 9 4 8 9 1 0. شمارې درته یو ځل بیا هم وایم: 0 8 3 8 8 0 9 0. روشن شماره: 0 9 8 0 9 1 3 0. روشن سے محترم لتا او قدرمنو اوریدونکو د توجه نړۍ مننه. تاسو ته ښه وختونه، ښې شېبې، د خدای پامان.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خپل سلامونه او کرامات ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. یو زیدګانه سلام طاهر روشن صاحب ته وړاندې کوم او طاهر روشن صاحب تا نه هیله کوم چې دا زما پیغام څو وارې نشر کړي. زما نوم صاحب بسم الله آغا دی. زما یو زوی صاحب نقب الله آغا نومېږي چې عمر یې 18 عمر لري. د جګ نرای ده، دا نمشنه ده، کوچني اختر دی. دومې ورځې نه چې ورک شوی در ته نن تاریخه پورې د نه د مړې او نه د ژوندي درک لګېږي. که هر مسلمان ورور ته د سید نقب الله آغا په باره کښې معلومات وي یا یې څوک پېژني یا تا ته په مخه ورشي ویلېدل، که دا په داخل کښې افغانستان کښې یا په ایران کښې په هر ځای کښې چې نو په دغه شماره د موږ د مهرباني د لاس د مسلمانۍ د خاطره په دغه شماره تماس ونیسئ. زنګ دې راته وایي، خبر دې راکړي. اول افغان سیم شماره: 0 8 0 5 8 5 8. اتصالات شماره: 0 5 0 5 0. امتحان شماره: 0 8 0 4 2 3. روشن شماره: 0 9 4 5 8. صحیح روشن صاحب، هیله کوم چې دا پیغام څو څو وارې ما ته نشر کړي. والسلام.
محترم اوریدونکو،
د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، موږ درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکال ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. مختمه ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00420221212